السلام علیکم دی ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ته خرغلس د خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وایي هغه کس نیولې دی چې د جمعه په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا کس د یو بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. مجاهد ادعا کړې چې دا برید داعش ډلې او یو شمیر نورو چې ده د بغاوتګرو کلمه ورته کارولې ده په ګټه تنظیم کړی و. د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړ چې د دې برید تر شا بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو کې شارج دافیر او عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. په همدې حال کې ویل کیږي چې پاکستان خپل شارج دافیر احضار کړی او سلام مشورې ورسره کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. د متحده عربي اماراتو رسنیو خبر ورکړی چې دا کتنه پرون په اشتی مانی کې وشوه او دواړو خواوو پر دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د دفاع سرپرست وزیر د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اماراتو ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې ښاغلی یعقوب د دې سفر په ترڅ کې په اماراتو کې له یو شمېر ډېره افغان سوداګرو سره هم کتلی دي. له دې سره هم مهاله پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د شنبې په ورځ له هېواده د وتلو اجازه ترلاسه کړه. ځینو سرچینو ویلي دي چې ښاغلی کرزی ښایي لومړی په اماراتو کې یوه دمه وکړي. د طالبانو د دفاع د وزیر کتنې ځکه ډېر بحثونه پارولي دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هم په اماراتو کې اوسیږي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې مولوي یعقوب به د هېواد له پخوانیو ولسمشرانو سره وګوري که نه. په نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د اور لګېدو له کبله ډېر مالي تاوان پېښ شوی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې نن په ماکاکي سیمه کې په اور پېښه کې د څو تراکتورونو په ګډون یو شمېر وسایل له منځه تللي دي. د دوی په وینا مخکې له دې چې اور څو ساعته وروسته مړ شي، د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو ته یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالي تاوان واړاوه. د دې پېښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. روسل دې چې د ایران لوی څارنوال په دې هیواد کې د تیرو یولسو اونیو اعتراضونو په دوام د امر بالمعروف یا گشت ارشاد د پولیسو د منحل کېدو خبر ورکړ. د دې ځواک برخلیک لا هم روښانه نه دی. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ د لوی څارنوال جعفر منتظری له قوله خبر ورکړ چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی، خو په بل ورځ ایرنا خبري اژانس د هغه دا وینا خبره کړه چې وایي گشت ارشاد په عدلي او قضایي ادارو پورې هیڅ راز تړاو نه لري. له دې وروسته تر اوسه د لانجمن ځواک د برخلیک په اړه چارواکو هیڅ هم نه دي ویلي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم د گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 16 نیټه یې په توقیف کې سا ورکړه. او د نایجیریا پولیس وایي یوې وسلوالې ډلې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر یو جومات حمله کړې او 19 تنه لمونځ کوونکي یې تښتولي دي. د پولیسو ویان ګامبو عیسا پرون وویل دا پیښه د کاتسینا ولایت په مایکام جی کلی کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال وشوه. د نوموړي په وینا د حمله کوونکو په ډزو د جومات امام او یو بل تن ژوبل شوي دي چې اوس په روغتون کې دي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې جنایتکارې ډلې ډېرې فعالې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسې قدر من اورېدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د پوهنتون استاد پرویز خلیلی په یو تلویزیونی خپرونه کې پر طالبانو له انتقاد وروسته لا درکه شوی دی.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن هم میفهمند، نه سنت هم میفهمند، نه اجماع را، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر پر هغو څرګندونو نیوکې چې وایي له ملایانو که ازموینه اخیستل کیږي باید د الوزول شویو ماینونو په معیار وي.
اوس نو ته ورته وایه چې امتحان راکړه او هغه حافظ د ټولو مسایلو هم نه دي. د هغو د امتحان درجه به دا یې چا څومره ډېر ماینونه پټاو کړي هغه ډېر ممتاز دي.
په کابل کې د پاکستان پر سفارت له برید وروسته اسلام آباد خپل شارج دافیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. نامتو سندرغاړي نغمې په یوه نوې سندره کې له افغان نجونو او میرمنو سره یووالی څرګند کړی.
اوس مې داسې تم خمزي بیا وزرې مړتړې چپوتا پات کی گدرنا وزری ما تڑی
نور را پرونه هم لرو اور دو تیرا سرا وسی
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د راپورونو برخه ته طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته بیولای نوموړي په یو ټلویزیونی باس کې د طالبانو پر اوسنی رژیم له سختو نیوکو وروسته نیول کیږي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته ویل دوی نه پوهیږي چې هغه اوس چیرته دی خو د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
20,000 انسان که خودشان نه قرآن می فهمند نه سنت می فهمند نه اجماع نه قیاس بنام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته
بخاطر د پوهنتون استاد او د سیاسي مسائل شنون کې پرویز خلیلی دی هغه په دې ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو له سختونی وکورسته پرون لخبلکوره ونیول شو د کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګرو نیولی هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولی هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي موږ بېخي ترې نه یو خبر د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستانه ووت طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عربي اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپله رسمي ټویټر پاڼه خپور کړی د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي د افغانستان وګړي دي په افغانستان کې حق لري هم یې په اقتصاد کې حق لري باید خپل توان او وس و نسبمي او زمينو ته مساعد شي هم یې په سیاست کې برخه لري باید برخه واخلي هم په نظامي اړخ کې سهم لري باید د وطن ته خدمت وکړي د وطن څخه دفاع وکړي
ترخوای طالبانو د تماس پونوم یو کمیسون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خوانی او سیاسيونو یو غوښتي چې وطن تراشي خدا په تاسو حال کړه چې د دې کمیسون لاره یو شمیر په خوانی لوړ پوري راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وتل دي طالبانو هم دا ډول راستنو شو یو او په افغانستان کې پات شو یو په خوانی لوړ پوري چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه دا ورکړي د طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټول قومونه او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکي نظام ته غاړه نه کړي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
ده طالبانو ده حکومت ده لور و زکرو ده سرپرست وزیر و رسته و سرگنده و نوته یو شمیر ده پوهنتون استادانو او زوانان و تون غبرگون خودلی. دوی ازاده رادیو تویل چه کلونه کلونه زکری کری او ده خپلو ورتیاو ده لورولو لپره کار کری خو ده لور و زکرو ده وزیر و رسته و خبرو نهیلی کری. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات کې د تحصیلي اسنادو د ارزونې موضوع ته په اشاره سره یوې غونډې ته وویل هر چا چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه الوزولي وي هغه ډیر ممتاز دی
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ورسته یو څرګندونه ته خبرګونونه نوموړي تازه وی غونډه د وینا پر مهال هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه چولي وي ممتاز کسان یاد کړ د پوهنتون یو شمیر استادان او ځوانان د نوموړي دی خبرو ناهیلي کړي دي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالوارث راتمان ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې ځوانان خپل راتلونکي ته ناهیلي کوي
دا ډول بدمرغي خبرې کولای شي چې خطرناک پایلې ولري دا ډول څرګندونې کولای شي چې د افراطیت فرهنګ تلمن وو په هر هغه ټولنه کې چې افراطیت ته دا ډول تبلیغ وشي د هغې ټولنې راتلونکي لبه مرغه سمنوي
په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان هم د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستۍ او څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا ډول څرګندونې د ځوانانو پر روان منفي اغېز کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
داسې اثرات او داسې خبرې د ځوانانو پر مورال باندې منفي اغېز کوي. زموږ هیله دا ده چې هغه کسان چې د دوی سره په ایډیالوژي کې شریک دي او د دوی لپاره کار کړی دی هغو ته ارزښت قایل شي او دوی په تدریج کې د هغو قدر وکړي. خو پرتله کول یې د تحصیلي کارو سره چې ځوانان مایوس کوي زما په نظر باندې دا بدې اغېز کوي.
د دغه ځوان په خبره په دې حساسو شرایطو کې باید له دا ډول خبرو ډډه وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې یوې غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي
چې د سربندې کړه د بیا یا ولسوال دی یا کومندان دی شل کاله په سړیا کې تیر کړی دي. اوس نو تور ته وایي چې امتحان راکړه او هغه حافظ د ټولو مسایلو هم نه دي. نو ګناه خو به دا نه شل کاله د کفارو مقابله کړې ده. د هغو د امتیاز درجه به دا یې چا څومره ډېر مینونه پټاو کړي یا ډېر ممتاز دي.
موږ هڅه وکړه چې د ندا محمد ندیم د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي نظر واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیره کې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ځینې څرګندونې کړې وي چې د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان پر سفارت د حمله په تړاو د یو کس د نیولو خبره کړې، پاکستان خپل شارج دافر د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته وربللې. پاکستان ویلي دي چې د دې پیښې په اړه په مستقل ډول او همداراز له طالبانو سره په ګډه پلټنې کوو. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
پاکستان نن اعلان وکړ چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت شارج دافر د جمعې د ورځې له بریده وروسته اسلام آباد ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عبید الرحمن نظامانی چې په کابل کې له مرګونی حملې روغ ووت د رسمي خبرو او سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورګرځېدلی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت ویلي چې د دغه برید په تړاو یو کس نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه د دغه کس نیولو خبر ورکړی او ویلی دی چې هغه بهرنی او د داعش غړی دی. مجاهد همداراز ویلی چې بهرنیانو د پاکستان د شارج دافر د وژلو لپاره په برید کې لاس درلود. د دې برید هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ رامنځته کول بللی دی. داعش ډلې ته نږدې شبکو د یک شنبه په ورځ په ټلګرام کې د دې برید مسؤلیت ومانه. د دې ډلې په ادعا دا برید د دوی دوه نښه ویشتونکو په چریکي وسلو کړی و، خو پاکستان پرون وویل چې په دې اړه په مستقل ډول او همداراز د طالبانو له چارواکو سره په ګډه څېړنې کوي چې آیا په دې برید کې په رښتیا هم داعش لاس درلود او کنه. راپورونه وایي د دسمبر په 2 د پاکستان پر شارج دافر په داسې حال کې لې یوې نږدې ودانۍ ډزې وشوه چې عبید الرحمن نظامانی د سفارت په انګړ کې و. په دې برید کې نظامانی روغ پاتې شو، خو یو ساتونکی سخت ټپي شو او یو ورځ وروسته د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې پاکستان ته یوړل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د برید په افغانستان او سیمه کې سولې او ثبات د تروریزم د ورپیش ګواښ و بلنه شو بللې ده. نظامانی تیرمیش وروسته لدی چې د منصور احمد خان د ماموریت دوره پوره شوه په کابل کې کار پیل کړ. پر منصور احمد خان یو شمیر افغانانو تور لګاوه چې د طالبانو د حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارنده کروي افغان معلول خځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن پر خپل ټویټر ولیکل د خځو ته باید ډیره پاملرنه شوي وي، خو د خوښینه ده چې نوموړې خځې له ټولو هیرې شوې دي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان نجونې او ښځې په خپل هیواد ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي، خو طالبان دا ادعاوې نه مني.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز د افیر چلو دوهی فعالیت کوي د افغان معلولون جون او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر معلول خوځو سره خبري کړي وای متاثر شوی چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده وستل شوی میرمن ډیکر زیاته کړي هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد کورنیو او ټولنې سره مرسته وکړي د ډسمبر دویمه د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15% وګړي معلول دي په افغانستان کې د معلولو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقض تورن دي تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه ښځې چې په خپل هیواد ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي افغان مېرمنې دي د سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو ډله فعالانو د برېښنایي صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیږلې او له هغه یو وخت چې په افغانستان کې له خوځو سره جنسيتي تبعیض وننګوي د خوځو د ائتلاف د برېټانیا له حکومت ته هم غوښتي چې په افغانستان کې د خوځو او نجونو پر وړاندې د اوسني بد وضعیت د څېړلو په اړه یو غونډه جوړ کړي د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د هم لیکل شوی چې څو هغه افغان نجونو او خوځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې لګوخ سره مخ دي له دې هیواد د وټو او په برېټانیا کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي سکای نیوز چې د دې لیک له محتوا یې راپور جوړ کړي وای د لیک او یو ډیرو بانفوزه افغان جون او خوځو لاسلیک کړي خو د دوی نمونه یې نه دي لیکلي د دې لیک په یو برخه کې راغلي افغان جون او خوځو د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورسره بل زیاتی کی. د طالبانو په افغانستان کې د نجونو او خوځو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورستر بلې د اندېښنو د زیاتېدو په اړه وپوښتل خو وایانتو یانو یې ځواب رانه کړ مګر له دې وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوځو ته حقونه ورکړي په افغان نجونو او خوځو د طالبانو وروستي بندیزونه خزینه خاري حمامونو تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دي د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلې له محرم پرته د خوځو په لري واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړی دي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدرمن اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره تاکل شوی بیا نن په داسې حال کې عملی شو چې لویدیز هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوي رقم کړي خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړه شي دا پریکړه یعنې د جی اول لوري تاکل شوی بیا به ونه مني اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د وروستي حد د ټاکلو هر کله کړي د موضوع جزئیات اسمت ساروان اوروي
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي د چارو سلاکار د یک شنبه په ورځ وویل هیواد به خپل تیل پر هغه بیا و نه پلوري چې لوی دي سوال ورته ټاکلې ده حتی که په دې خاطر روسیا مجبور شي چې د تیلو تولید کم کړي روسیا د تیلو د تولید لپاره په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو ټلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $80 بیا وټاکله خو ویلی و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیا بعد $10 ته راکشته تل شي اروپایي اتحادیې هم د روسیې تیلو ته د بیل ټاکلو سره موافقه کړې ده اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ټاکلو هرکلای کړي خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د $80 بای ټاکل به له جګړې څخه د روسیې پر اغرزولو لږ اغیز ولري روسیې ویلي چې د خپل تیلو لپاره به نور پیرودونکو عمومي خو لدې سره سره د پریکړه خطرناک او د روسیې د صادراتي تیلو د بای د کمولو لپاره د لویدیزو حکومتونو هڅه ګڼلې ده د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې روسیې په داسې حال کې خپل عمو تیلو ته د لویدیز له لوري د $80 بای له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د زینو راپورونو لمخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په $80 پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپل مشتریانو ته تیل په 25% تخفیف پلوري د لویدیز تر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 80% تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره $80 بای سره موافقه کړې ده په همدې حال کې اوکراین او د بالټیک د سیمې هیوادونو پا په وروستیو ورځو کې پر فرانسې وروسته له دې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیه د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو سلا کېږي، لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز لګولی، نامتو سندرغاړی خاپیری نغمه پر افغان ښځو د دې محدودیتونو په تاثر کې یو نوې سندره ویلې ده. نغمه وایي د دې سندرې په ویلو سره غواړي له افغان نجونو سره همغږي شي او هیله لري چې ښوونځي د دوی پر مخ پرانیستل شي.
پاتکی گودرنا وزری ماتړی شپوت پاتکی گودرنا وزری
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. لشبګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې لا هم بندې دي. میرمنې په ډیری دولتي ادارو کې له داندو څخه منع شوي. د لری واټن د سفر پر وخت شرعي محرم او د اجباري حجاب خبره حتمی شوه. ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو ته هم په تک بندیز ولګېده. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه څوکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته د ښځو او انجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغاړي خاپیری نغمه تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمه د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې باید هغه ښوونځي چې زموږ د انجونو کانو په مخ تړل شوی دي د طالبانو د راتلو سره، هغه ښوونځي باید خلاص شي، ځکه چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی باید دا حق د انجونو سوا نخلي او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوته ورسومه.
نغمه د سندره به ساز ویلې خواله
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلای د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام د موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودر دوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو فور مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نزي، به تعلیم مخته نزي، به پوهه تنزی، ځکه چې شته مهمار د ټولنې او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دي سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چې نږدې شپارس میاشتې کیږي، دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشټونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ځنګل کبي کتاب بي قلم شي ګل شي وجدن در چی بي او بي شبنم شي شپو تا پات کی ګدرنا وزري ماتړي
و موریدل چې نومیالی افغان سندرغاړی خاپیری نغمه پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په تاثر کې نوې سندره ویلې ده او دا وایي چې د دې سندره بې موزیک ځکه ویلې ده چې غواړي طالب چارواکي واوري او ځکه طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولې. دا راپور تاسو کولای شئ چې په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو کولای شئ چې پر دې راپور سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منو اوریدونکو، دا خبری مجله ورسته یو شیبو تر رسیدلې ده. شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې ورسته راپور. د ماستودون په نوم ټولنیز شبکې په دې ورسېو کې د سلګونه زره خلکو پام ځانته اړولای دی. د ټولنیز شبکې ته ځینې د ټویټر د سیالې په سترګه ګوري، خو ځینې نورې په کارولو کې پیچلتیا د پرمختګ خنډ بولي. اسمت څروان او د موضوع تفصیل.
د انټرنیټ له ودې او لا عام کېدو سره خلک د خپلو نظرونو د بیانولو لپاره په نویو پلیټ فارمونو پسې ګرځي، که څه هم اوس ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د نظرونو د تبادله تر ټولو ستر پلیټ فارمونه دي. خو په ورستیو کې د کلب هاوس په شان ځینې نور پلیټ فارمونه هم جوړ شول. تر ټولو تازه د ماستودان په نوم یو پلیټ فارم دی چې په ورستیو کې د ډیرو په خوله کې دی او ځینې د ټویټر رقیب بولي. که څه هم دا ټولنیزه شبکه تازه نه ده جوړه شوې، خو په ټویټر کې له ورستیو جنجالونو وروسته د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د ایلن ماسک له لوري په لسګونو میلیارډ ډالر د ټویټر له رانیول وروسته ماستودان له رامسته شویو شرایطو ګټه کړې ده. د ټولنیزه شبکه وایي چې اوس د کاروونکو شمیر تر 1550000 اوښتی دی، چې د هغو له منځه یوازې 210000 تیره اونۍ ورسره یو ځای شوي دي. دا ټولنیزه شبکه ټویټر ته ډیر ورته والی لري. کاروونکي د ټویټر په شان پوسټونه لیکي، خو دغه پوسټونو ته چې ټویټر ټویټ وایي ماستودانې ټوټ بولي. او د نورو ټولنیزو شبکو د پلیټ فارمونو په شان خبرو شوو ټوټونو ته ځواب ویل کېدی، لایک کېدی او شریک کېدی شي. همدارس د دې ټولنیزې شبکې کاروونکي یو بل فالو کولای شي. خو دا ټولنیزه شبکه له نورو سره ځینې توپیرونه هم لري، او شایي همدا توپیرونه سبب شوي وي چې ځینې کسان په دې شبکه کې لار ورکوي او نه پوهیږي چې څنګه ورڅخه کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، کولا شیرزاده مده ننګرهار څخه. زما سره که څه هم دا د یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره و چې د ازادۍ راډیو مشورات به کته کېږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یو همدا ازادي وه چې موږ ته راپاتې وو. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه. موږ هغې نه خپل غږ وستلو، موږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لیدا هم بنده شوله. په دې هیله چې ډېر ځرې مشورات پیل شي، ځکه چې موږ اوس ډېر داسې یعنې داسې یولیا کوي چې مو ورکړي اوسي، ځکه وچ بیخي یعنې قید شوي اوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځرې د ازادۍ راډیو له کپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي، د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبان نه چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم، زه فیدا محمد لغمانه يم د لشم ولسوالۍ د سیدل د دراتو نیمه. د
دغه ازادي راډیو چې بند شله پنجشنبه پورس نه یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک مسره فیسبوک د لارې نه ما وکته یعنی سبایي چې را باندې نه لګېدل ازادي راډیو چې ډېر د افغانستان د ټولو اطرافو خصوصا د سرګل دراتو خصوصا د لشنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک یعنی ازادي راډیو ډېر اعدادات زنګو او څوک نو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی یوازنی ازادي راډیو پاتې و موږ ډېر خوشاله شو ازادي راډیو یعنی ډېر زړه پورې راډیو یعنی سخت خپه شوم سبای چای ما باندې ونه لګېدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر